امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان زرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري: جمهور رئیس غنی وای طالبان دوه انتخابه په مخ کې لري، یو دا چې پاکستانی استازیتوب وکړي او یا هم طالبان د افغانانو په څیر خپل استازیتوب په خپل وکړي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه په خبرونه کې اوري. اوس ترته خلیل خان خبرونه لولي، دا غین وروسته به رپورټونه او نور خبرونه واوري.
السلام علیکم. امریکایي سناتور لنسی ګرام ویلي دي چې د پاکستان سره د موقتی اړیکو پر ځای ستراتیژیکي اړیکې باید وساتل سي. ښاغلی لنسی ګرام په پاکستان کې د صدر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. وایي چې د ټرمپ نه به وغواړي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه دي د عمران خان سره ملاقات وکړي. لنسی ګرام عمران خان د بدلون استازی بلل دي. ښاغلی ګرام چې د ټرمپ نږدې ملګری دی په اسلام آباد کې د عمران خان سره ملاقات کړی دی. هغه عمران خان نوې متحد وباله او دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی سي. هغه زیاته کړه: زه به ټرمپ ته وایم چې د عمران خان سره چې څومره ژر کېدلی سي ملاقات وکړي. سناتور ګرام وویل: باور لري چې دغه دواړو ملاقات به ګټور وي، ځکه چې دوی یو ډول شخصیت لري. عمران خان د بدلون هغه استازی دی چې زه په تمه وم. دا د ونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ په خپله یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د پاکستان د صدر اعظم د عمران خان سره د ملاقات نیت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازي د جرګې رئیس نانسی پلوسی باندې لاغه ورسته سخت نیوکه وکړه چې هغه د ټرمپ هغه وړاندیز ونه منه او چې لتیرو دیش ورځراسي د حکومت د خلاصون لپاره د جوړجاړي یو پلان وړاندې کړی وو. ټرمپ ویلی وو چې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر د منظوري په بدل کې به هغه زرهاو مجرمینو ته د 2 کلونو خوندیتوب ورکړي او بیرته به د هیواد څخه ونه شړي.
This is a common sense compromise both parties should embrace. The radical left can never control our borders. I will never.
ټرمپ په ټویټر ولیکل چې نانسی او ځینو نورو دیموکراتانو پرون زما غوښتنه زما د وینا له مخې رد کړه. هغه هغوی جرمونه او مخدره مواد ته نه ګوري، بلکې د 2000 کال د جمهوري ریاست انتخابات په نظر کې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ولسمشر غواړي چې دیموکراتان دي د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې 370 کیلومتره اوږد وي 6 میلیارد ډالر ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر 3 کلونو پورې خوندي وساتي.
دا روغه جوړه په عقل برابره ده او دواړه ګوندونه یې باید ومني. راډیکال چپ اړخي هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولی نه شي.
دا ولسمشر ټرمپ تر خبرو لږ ځنډ وروسته د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل: د روغې دا وړاندیز د هغو پخوانیو رد شویو وړاندیزونو یوه مجموعه ده چې د نه منلو وړ ده. هغې وویل: د ولسمشر د روغې وړاندیز د حسن نیت هڅه نه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان د خیسور د یو ماشوم د فریاد په ځواب کې احتجاج کړی دی او پوسټ خبرداري ورکړی دی چې د پښتونو د کورونو تقدس د سپکاوي نه کوي. د پی ټی ایم مشرانو د خیسور په پیښه کې سخت احتجاج کړی دی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پښتونو د کور او ستر سپکاوي وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیسور غونډې ته په وینا کې ویل: فیرون هم د اجازه پرته د یو پښتون کور ته نسی ننوتلی.
پدا خورا بندې چې پیرغون پنڈی جی هم اجازه ته کور ته نه ورنه اوس نور د پی ټی ایم پالیسی واځه خدو میز په هر ځای دا سیرا ورتا کی چې میز د هر ظالم خلاف دی. ظلم کا طالب کا وی خلاف دی، ظلم کا پټ طالب کی خلاف دی، کا پټ طالب یی کی خلاف دی، کا فوج یی کا وی خلاف دی، کا آی ایس آی یی کا وی خلاف دی، ایم آی یی کا وی چې ظلم کا وی خلاف دی، ایم او پلور چې ظلم کا وی دی خلاف دی.
د شنبې پورز په ټویټر د خیسور د یو ماشوم چې خپل نوم حیات خان شو یو ویډیو وایرل شو چې پکې دغه ماشوم د پاکستان په پاوز تور لګوي چې پلار او ورور ورنیولې دي او اوس کور ته راځي. د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون د وزیرستان د سفر د پریکړې ملاتړ په هدف په سرګونو کسانو د شنبې پورز د پدغه احتجاجي غونډه کې ګډون وکړ. دغه راز په کراچۍ کې هم د جنوري په 16 د پی ټی ایم په مشرۍ یو بل لوی احتجاجي غونډه هم د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې وسوه. په برتانیې کې مېر سورانی میلیارډر محمد ابراهیم د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر نه غوښتي دي چې په خپل ملک کې د مزارعچانو د ځپونو نه لاس واخلي. او د مالیه په شمال کې د ملګرو ملتونو په سولساتي ځواکونو نامعلومو کسانو برید کړی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه لس سولساتي سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس دغه برید خندلی دي او دا یو جنګي جرم بللی دی. لویدیزو خبری اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت د سرچینو په اړه ویل دي چې وژل شوی سرتیری د چارډ هیواد وو او چې په دغه ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښه پرون د مالیا په شمال کې 200 کیلومتره کې الجزائر پولې ته نږدې د کیډال په سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي اسوسیټډ پرس ته ویلي دي چې دغه حمله هغو سختریزو وسلوالو کړې ده چې د القاعدې سره اړیکې لري. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لمړی رپورت سره جمهور رئیس غنی وايي طالبان دوه انتخاب لري، یو دا چې د پاکستان په استازیتوب باندې خپل فیصله وکړي او یا دا چې په خپل استازیتوب وکړي. اکرام شینواری رپورت را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه پر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د 1391 لمریز کال د جمهوریت اساس د ټاکنو لپاره د نوملیکنې وروسته خبرانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د اساس ترمن د سولې د خبرو په اړه ویل چې که پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي افغان حکومت به له پاکستان سره خبرې وکړي.
اساسي قانون واضح که تعبیر ته ضرورتي قانوني مرجع به د اساسي قانون تعبیر را سوله ایمو هدف ده. طالبان دوه انتخاب لري، غواړي چې پاکستان ورنه استازیتوب وکړي او نور ګاونډي وادونه، او یا غواړي چې د افغان پیس له ځان استازیتوب وکړي. که غواړي چې ورنه پاکستان نمایندګي وکړي موږ به پاکستان سره وغږیږو، اما که د افغان پیس راځي د عزت کور ته به راځي. او نارم داده چې د خارجي لاسوهنه من منی خپل افغانان ومن. کوم وخت په تاریخ کې ګاونډ خلکو غوښتي دي د مملکت کې یو مقتدر دولت دي؟ موږ یې غواړو.
خاغلی غنی په توند لهجه د موقت حکومت جوړیدو وړاندیز رد کړ او ویل چې د موقتی حکومت جوړیدو وړاندیز د سو کم تجربه لرونکو مامورینو له خوښۍ او چي دی هیڅ نه مني.
موقت حکومت افغانان نه مني، نن نه منو، سبا نه منو، سل کال دی پاره نه مني.
خاغلی غنی د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد سره په پاکستان کې د خبرو په اړه خبرې شوې ریپورتونه ناسمبلی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل چې د یک شمې پورې خاغلی خلیزاد په پاکستان کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت دغه اعلامیه کې ویل شي خاغلی خلیزاد پاکستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د صدر اعظم عمران خان په ګډون دغه هیواد د پوز مشر او بهرنی چارو وزیر او دغه وزارت د مرستیال سره په جلا غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د امریکا د سفارت دا اعلامیه ویل شي په دغه کتنو کې دواړو غاړو د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په برخه کې د همکاري ژمنه بیا تازه کړې ده. خاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی شي د دا ګوري چې ډیر خلک په دې اندېښنه کې دي چې د امریکا متحده ایالات هم خبري او هم جنگ پر مخوري. زلمی خلیزاد ویلی شي دا روخانه کوي چې د امریکا متحده ایالات سوله غواړي او د سولې ته رسیدو لپاره امریکا دې ته چمتو ده چې د ټولو افغان لړخونو مشروع اندېښنو ته او د سیمې هیوادو مشروع ګټو ته ځواب ووي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن وی چې طالبان په اوس وخت کې امریکا سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د خاغلی مطمئن پر وینا د امریکا د حکومت استازو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دوحه کې طالبان سره خبرو ته حاضر نه شول، نو ځکه طالبان هم په پاکستان کې د امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر نه شول.
طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي، او کچیرته دا هم د فشار یا نور فشارونو په نتیجه کې طالبان ځینې د طالبانو په نوم هڅول کېږي، مجبوره کېږي، له خلیلزاد سره کښېنول کېږي، دا هماغه تکراري ناکامې مرحلې دي چې په تېرو کلونو کې موږ لیدلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان هم د سولې په خبرو اغیزه کړې، او طالبان دې ته هڅولي د سولې د خبرو پر ځای د جنګ لاره ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو په خپلواک کمیسن کې ترنوم لیکنې وروسته ویل چې پلانونه به په سولې، امنیت او غوره حکومتوالي ولاړوي. په موکړې د حکمت سروش رپورت ده.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پر وروستۍ ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعیت اسلامي ګوند کاندید په توګه د صدارتي نظام له طرحې سره نوملیکنه وکړه. د شاغلی عبدالله د ثبات او همپالنې په ټیم کې عنایت الله بابر فرحمن دغه لومړی او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال دی. شاغلی عبدالله وایي که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل کړي او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي.
در رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی از ما پیشبینی ریاست اجرایه و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
تر عبدالله عبدالله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړه. امرالله صالح د شاغلی غنی لومړی او سرور دانش دوهم مرستیال دی. شاغلی غنی وایي چې تر بریا وروسته به د محمد یوسف غزنفر په ګډون دغه څلور کسیزه رهبري د هیواد لوی پریکړې کوي. شاغلی غنی وویل که په ټاکنو کې بریالی سي اساسي قانون به بشپړ عملي کړي او د ټولو افغانانو لپاره به د حقونو برابري رامنځته کړي.
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې سمت او صحرایي عدالت ته د پای ټکی کیدو او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت تضمینولی شي.
د افغان حکومت دغه دواړو مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
لنن نو وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي نوماندانو اسناد ارزول کېږي. تاسو پوهیږئ چې هر نوماند باید له ځان سره 30,000 کسانو حمایوي تذکرې ولري. د دوی ټول اسناد به څېړل کېږي. له هغې وروسته به موږ وګورو چې کوم یو یې کولای شي دغه شرایط پوره کړي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست لاره پیدا کوي.
ټاکل سوی د افغانستان ولسمشریز ټاکنې په درې میاشتې ځنډ سره د 1400 کال د چنګاښ میاشتې پر 9 نیټه ترسره سي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره وکتل او د پاکستان بیرته روان شو. زیبا خادم په دې مسله د پاکستان د سیاسي چارو تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه کړې. تاسو ته در اورو.
محمود شاه خان صاحب، تازه خبر ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د پاکستان روان شو. خو مخکې د دې خبره دا و چې هغه ماتل چې د طالبانو سره وګوري، مګر طالبانو دوه وخت ویلي چې موږ نه ګوري. خو دغه امید چې پیدا شوی و چې دای ناس و چې د طالبانو سره به ګوري، دغه ولې ونه شو؟ ستاسو په فکر څه واقع شو؟
زما په خیال طالبان چې کوم دی نو اوس چې کوم خبره اتلی دي هغې کې چې کوم دغه راغلی دی، مشکل راغلی دی، هغه هغې خو یو خو د سیز فایر دزبندۍ ته تیار نه دي فی الحال. او بل دویمه خبره دا ده چې هغې وایي چې دا موجوده افغان حکومت دی، دوی سره خبرې نه کوو. نو په دې کې پاکستان ورته وایي چې دا خبرې خو به تاسو له کول پکاري کو اوس نین وروسته کې دې چې دا خبرې خو خبرې به کول غواړي، ځکه چې خبرو نه بغیر خو دا مسله حل کېږي نه. نو دا هغې چې خپلې خبرې اترې بندې کړې وې، بیا دا خلیجات پاکستان ته راغی، دلته کې خبرې اترې کړې، په خبرو اترو کې دا خبره راغله چې موږ هغې سره خبرې کولی شو مخکې که طالبان دلته پاکستان کې غواړي نو دلته هم خبرې کولی شو. نو پاکستان ورته وویل چې موږ به خبر وکړو چې تاسو دلته راشه او خبرې ترې شروع کړي. نو هغه وی چې زه به دلته کې ایثار شمه هغه راځي. زما په خیال پاکستان ورته خبر کړی دی خو هغه راتلو ته تیار نه دي. زما په خیال ځکه خلیجا صاحب اوس تدیر نه روان شو. زما په خیال دی کې به سرولې لګي چې دا خبرې دوباره کولو شي، د طالبانو چې کوم مشکلات دي ورته هغې معنی لکه د هغې خپل نقطه نظر دی. خو به هر صورت پاکستان ورته ووایي چې تاسو خو به دا خبره اترې کوئ او تاسو زړه لوی کې او تاسو دا لوی فیصلې دي چې ستاسو ټول مطالبات امریکا مني، بیا تاسو به څه مطالبات د هغې چې دي هغه ولې نه منې؟
صحیح.
په خیال دا یو روغې خبرې دي او زما په خیال طالبان زما په خیال دونه امید نو چې امریکا به دا خبرې ومني او په زړه کې سوچ نه دی کړی چې بیا به امریکې والا څه غواړي. زما په خیال دا خبره پاکستاني په پویوی چې تاسو زه خیال یې چې امریکای و ټول طاقت د افغانستان تاسو له لاسه کېدل کې نه داسې نه ده په افغانستان کې نور هم خلک اوسي تکې د افغانستان حکومت شامل دي نور داسې چې هغه تاسو نه ده طاقت به ویش کېږي د دې به سب تاسو له درکې سب نه درکې دا خبره تر تکې نه اوس نو زما په خیال په دې طریقې به دا خبرې مخکېږي
یعنی تاسو باور لري چې پاکستان هغه څه چې لازم دي چې دوی خبرو ته حاضر کی خپل هڅه یې کړې ده او ادامه ورکړي بله
بالکل بالکل او زما په خیال پاکستان به پوره کوشش کوي او زما په خیال دا خو خبرو نه علاوه دمکی به له هم ورکړي چې مجبور کی چې تاسو به خبره منئ نو علي به خبره مخکېږي
محمود شخان صاحب تاسو چې وایي چې پاکستان شاید ور باندې فشار واچي یعنی تر اوسه پورې ور باندې فشار نه دی اچولې او بل دا چې کا فشار ور باندې واچي د خبرې به بيخي د کنټرول نه ونوزي نو فشار فکر کې کار ور کوي
نو به خیال دا چې هغه خبرو ته مجبورې یا هغه ته وایي چې د خبرو لار صحیح ده نو پاره کې فشار هم شتا لکه دین پس خو به فشار کی ته چاته وې نو پسرو خبر پسرو صرف خبرو خو کینه کی غنه پاره کې فشار هم راځي
ښا نظم سوال ده چې فشار تر اوسه پورې نتیجه ورکړي ده تاسو فکر کوئ فشار نتیجه ورکړي
خو نه کړي اوسه پورې فشار داسې چولې نه دی
پاکستان
زما په خیال دا غي دمکی به او ورکړي کنه چې دا خو بیا موږ تاسو نو دریګو لکه د ټولې دنیا تاسو نه دا ولار مونږ سره ولار یا سعودي عرب ولار یا ګلف ولار دي مونږ تاسو سره نو درې ګډا کیسه دباو فشار اچول شي
ډیر مننه محمود شخان صاحب کور دی ودان چې خپل نظر مسرګنګ د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري
د رسنیو نه تملا تر یو شمیر ادارې وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید د بیان ازادي او رسنی قرباني نشي په موکړی د لیمینی ازي رپورت ده
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنی زبنسټونو فدراسیون وایي چې د سولې په مذاکراتو کې باید د بیان ازادي او رسنی چې د تیر وټلو سکلونو لاستراوړنه بلل کېږي قرباني نشي د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو دغه مسولین وایي چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د بیان ازادي او رسنیو ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې چې د دوی د اندیښنې لامل شوی دی د ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو د فدراسیون یو غړي عزیز احمد تسل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ښکېل ټول ملي او نړیوال بنسټونه هیوادونه طالبان او افغان حکومت باید د بیان د ازادۍ او رسنیو اساسي اصول په پام کې ونیسي
د سولې د خبرو اترو پایلې باید داسې نه وي چې د خبريالانو او رسنیو لپاره د اساسي قانون اطلاعات د لاسرسي قانون د ټولنیزو رسنیو قانون او نور تقنینی قوانینو سره په ټکر کې واقع شي رسنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت کلک ملاتړ کوي خو هیڅ کله هم نه غواړي چې دغه ارزښتونه قرباني کړي چې په تیرو اتلس کلونو کې ورته کلک مبارزه کړې و
خاغلی تسل همدارنګ وویل چې د سولې د خبرو اترو په پایله کې باید خکېل غاړې مخ سن طالبان د شمنه ورکړي چې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو خوندې وي او د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خبري اعلانو په تګ راتګ هیڅ ډول بندیز نه وي خو د سولې عالی شورا بیا ډاډ ورکوي چې د سولې مذاکرات به د افغانانو د ټولو اقشارو په خیر وي د دغه شورا د ویان مرستیال اسد الله باریکسی امریکا غږ ته وویل چې د سولې راتګ به هیڅ کله په دې معنا نه اوسي چې د تیرو لسو کلونو خواري او لاستراوړنې په کې له منځه ولاړ شي
خو دا سول راوستل به د دې بایس نو سیږي چې موږ د ولس کال خواري په دې کې د لاس ورکو په دې کې د بیان ازادي قرباني سي په دې کې د رسن ژورنالستان او د رسنو یو حق او حقوق چې دی هغه په کې تر څو لاندې سي موږ ډاډ ورکو چې د افغانستان د ولس د ټولنې د ټول اکشارو حقوق به په دې سول کې نه ځای کیږي بلکې لا به کیږي
د بیان ازادي او رسنیو یو شمیر ملاتړ ادارې په داسې حال کې د رسنیو خبري اعلان او بیان ازادي د خوندیتوب خبره کوي چې په تیرو دوو کلونو کې یو شمیر خبري اعلان او رسنیو د وسلوالو ګروپونو لخوا پنخ شوې دي د خبري اعلان او د خوندیتوب کمیټې د ریپورت پر اساس په 2013 زیږدیز کال کې ل خبري اعلان سره یو سلو یوش د توتري خوالي په حساب تشوي او ولس خبري اعلان وژل شوې دي په ریپورت کې ویل شوې چې د خبري اعلان پر وړاندې د توتري خوالي 50% عاملین طالبان او داعش ډله ده
د
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن د جنوبی بحر الکاهل هیوادونو ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسو. پام وکړئ دی رپورت ته چې زامن مومن دته در اوروي.
سکاٹ موریسن د بحر الکاهل د ټاپو وزما هیوادونو مشرانو ته ویلي استرالیا به خپل مسؤلیت سرته ورسوي. د پاریس د اقلیم د بدلون د موافقې مطابق به د کاربن زهرجن ګاز کم کړي. هغه ټولنې چې په ټیټو سیمو کې اوسیږي ډارېږي د سمندرګي د سختې لوړېدل به دوی مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په ساموا کې د ساحل د غاړې کلو لا پخوا پلانونه جوړ کړي دي چې د هېواد د اورغورځونکو له ټیټو سیمو نه لوړ ځایونه غوره کړي. د بارانۍ پالیسۍ د متخصصانو په قول وانتووا او فیجي ته د موریسن درې ورځنی سفر په عمومي ډول کامیابه ګڼل شوی دی، لیکن د اقلیم بدلون د استرالیا او د دغو وړو هیوادونو ترمنځ د تصادم منبع ده. د فیجي صدر اعظم فرانک باینیماراما په کامبرا انتقاد کوي چې د زهرجن ګاز په کمولو کې ډیر څه نه کوي او اقتصاد د ډبرو په سکرو باندې ولاړ دی چې په دې کې هم کموالی نه دی راوستی. استرالیا په نړۍ کې د کاربن د ککړتیا په برخه کې په لوړه اندازه کې ځای لري. استرالیا هم لیواله ده چې د جنوبي بحر الکاهل په سیمه کې د چین د ستراتیجیک نفوذ د زیاتېدو مخالفت وکړي، که څه هم چې موریسن ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We're here because we're for the independent sovereignty and prosperity of Vanuatu, because they're our Pacific neighbours and family. That's why we're here. Our objectives and our motives here, I think, are very transparent to our family and friends here in the Pacific.
Mung Delta Yuzaka Munga Wano to the Miliha Kimeta also Kalero para Yuzaka Duiza Mung the Bahreka Hill the Simika Wundan Au Koraneda. همدا علته چې موږ دلته یو، زه فکر کوم زموږ هدف او آرزو ډیره شفافه ده او د بحر کاهل په سیمه کې زموږ دوستانو په خاصه توګه وانواتو ته څرګنده ده. دغه پښتنه تل له مانه کیږي. زما مطلب دا ده چې موږ بل انتخاب نه لرو، موږ باید د همکاري په توګه په ګډه کار وکړو. استرالیا د فیجي سره پخوانی خړپړ روابط ښه کړي دي. صدر اعظم باینیماراما د فیجی پخوانی قومندان دی چې په 2006 کال کې په ډیموکراتیک طریقه انتخاب شوی حکومت ته قدرت نه ایسته کړی و. فیجی یو مجمول جزایر هیواد دی، 900,000 تنه نفوس لري او په 2014 کال کې ډیموکراسي پکې بیرته رواج شوله. د بحر کاهل د سیمې هیوادونه تقریبا 4 میلیارد ډالر پور وړي دي. په پور ورکوونکو کې نړیوال بانک او آسیا پرمختیایي بانک شامل دي. له چین نه 1 میلیارد ډالر پور وړي هم دي. متخصصان وایي د بحر کاهل د سیمې ځینې هیوادونه دې ته ترجیح ورکوي چې د استرالیا په ځای له چین نه پور واخلي، ځکه چې پروسس یې ډیر ساده او کم بیوروکراتیکو.
سودان د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې په خپل ملک کې د مظاهره کوونکو د ځپلونو لاس واخلي. په موکړي دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د سودان خلکو د پولیسو د ظلمونو، د حکومت د شکنجه کولو او په خپل ملک کې د سخت اقتصادي مشکلاتو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړل. پرون سودانی میلیارډر محمد ابراهیم په ټلیفون کې امریکا غږ ته ویلي چې خلک وږي دي او خلک د حاکمې طبقې چور او چپول په خپلو سترګو هم ویني. د افی په نړیوالې ټولنې کې سودانی محقق احمد الزبیر وایي چې د خلکو دغه مظاهرې په تیره میاشت کې د حکومت د اقتصادي پالیسیو په ضد شروع شوې. هغه وایي چې په ټول ملک کې د مظاهرچیانو د ځپلو دپاره حکومت سختې هلې ځلې پیل کړي دي او پکې 30 تنه وژل شوي هم دي. اوس دغه مظاهره چیان د خپل مقام نه د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر چې دیش کاله په سودان کې حکومت کړی دی د لری کولو غوښتنه کوي. سودانی میلیارډر ابراهیم وایي چې خلک یوازې پوچ روډي گزاره کوي، ځکه چې د نور څه وس نه لري. ښاغلی ابراهیم دا هم وایي چې په خرطوم او په ټول ملک کې مظاهره چیان د فوز د اوږدو قطارونو سره مخامخ کیږي، مګر دغه امنیتي قواوې د خپل قدرت نه ناوړه استفاده کوي او د مظاهره چیانو ژوند په خطر کې اچوي. په داسې وخت کې چې هلته په سودان کې د مظاهرو په شدت کې څه کمی نه ښکاري، د هغه ملک حکومت ویلي دي چې دوی د مظاهره چیانو په اندېښنو خبر دي. د سودان جمهور رئیس ښاغلی بشیر د خپل ملک ځوانانو ته ویلي دي د سودان آینده په دوی پورې ارتباط لري او د دوی د حقوقو احترام کوي او حق لري چې مظاهره وکړي او هغه به د هغوی مشروع غوښتنې واوري. مګر د بشر د حقوقو د عفو نړیواله ټولنه وایي چې حکومت دوه مخي کوي او کوشش کوي چې خپل حکومت او د حاکم ګوند په قدرت کې وساتي. ښاغلی الزبیر چې د بشر د حقوقو د عفو په نړیواله ټولنه کې سوډاني محقق دی وایي چې وسلوال ملیشیا به په هر قیمت چې وي د رژیم په ساتلو کې د قوت نه کار واخلي. له بلې خوا د عفو نړیوالې ټولنې په سودان کې سمدستي دوربند غوښتنه کړې ده او همې د عدالت منګلو ته د هغو خلکو د سپارلو خواست کړی دی چې د دغو ملکي خلکو په ضد جنایتونه کړي دي. مګر سودانی ملیارډر وایي چې د عدالت دپاره د سودان خلک بهرنۍ مرستې ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو مشران او د مرستو د رسولو ادارې په نړیوال اقتصادي فورم ته چې یو بانفوزه غونډه ده د میلیونونو خلکو په وکالت چې په جنگ کې راګیر دي، نیستي، فقر او طبي آفتونو سره مخ دي، بشري او د بشري حقوقو موضوعات وړاندې کړي. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن محمدي ته در اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم د قوي دولتونو او تجارتي مشرانو له کابله شهرت لري چې په داووس کې خپل کلنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې ګټه وري موافقه کوي او جیوپالیټکس پیخ بدلوي. مګر په دغه کلنې غونډه کې قوي بشري ایجنډا هم وړاندې کیږي. نړیوال بانک او د سره صلیب بین المللي کمیټې به د روان کال په فورم کې د بشري پانګې اچونې پروګرام پیل کړي. هدف دا دی چې د پراخو بشري ستونزو لپاره د حل پیدا شي، یعنی دا چې د لنډې مودې تمویل کولو نه دي د اوږدې مودې تمویل کولو ته د پلان واړول شي چې د بېوزلو ټولنو سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې به د یوې هفتې په اوږدو غونډو کې پوره حضور ولري. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان اجرایوي مدیر ډیوید بیسلی به د دغو غونډو یو له قربانونو وي چې دغه غونډې د جګړې، لوږې او په بشري سکتور کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د استعمال په باره کې دی. د ډبلیو ایف پی نتاق روی ور حسل وایي دغه ډله به د خپلو فعالیتونو لپاره مرسته وغواړي. دی وایي د ډیرو شرکتونو استازي دا اوس په غونډو کې ګډون کوي چې په غذایي امنیت کې پانګه اچونه د ورکړې راکړې د کامیابۍ اساس دی.
Save life and build stronger markets around the world. In fact, it can increase GDPs by up to 16.5% and a person's lifetime earnings by 46%.
دا د خلکو او ژوند ژغوري او په درسته نړۍ کې د قوي مارکیټونو د جوړولو سبب کیږي. حقیقت دا دی چې سړي سر ملي عاید تر 14.5% پورې لوړ ولاړ شي او شخصي عاید تر 6% پورې لوړ ولاړ شي. د نړۍ د څه باندې 3000 کسان چې د 110 هیوادونو نمایندګي کوي او د مرستو د رسولو ادارې دغه فورم د یو بارزخته فرصت په حیث ګڼي چې د نړۍ د مشرانو روابط تقویه کوي او په نړیواله اجنډا کې په ژوند کې د خپل سپما ماموریت شاملوي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلیت به د یو لړ موضوعاتو سره په دغه غونډو کې ګډون وکړي. د دې نتاقه رابینا شمداسی وای په دې کې لزبیان دو جنسی ستاندرونه او گی شامل دي او په بدلی دون کې نړۍ کې بشري حقوق او دیموکراسي مهمه ده. شمدا صادق په خبر ته دوام ورکوي او وای
A couple of events on women's rights as human rights and female leadership, the importance of women playing a role in global affairs by creating a new architecture that allows
women to lead. غونډې د خوځو د مشرتوب او بشري حقوقو په اړه کې وشولې. په بین المللي چارو کې د خوځو د رول په لوبولو کې اهمیت په دې کې ده چې دا سیونه لار پیدا کړي چې د هغوی له مخې د مشرانو او بدلونکو په حیث په بشپړ توګه ونډه واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف مشره هنری تافور به د هغو ماشومانو او تنکی ځوانانو غم وخوري چې په بشري ستونزو کې ګیر پاتې دي یا په بیساری فقر او د نه پرمختګ په موجودیت کې پر خودل شوې دي. نو ملګرو ملتونو د پرمختګ د چارو مشر اچیم ستینر به د داووس لغونډې نه $100 میلیون لاسته راوړي چې په دې سره به وحشي حیوانات او د دوی د اوسېدو ځایونه وژغوري.
خبری خبرونه واوریده مستفنه په دې هلې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. د دری برخې خبرونه اوریدل مفاتې کوي.